سلامونه ستړي مشه د دې سات خبرونو ته مزه سفي ولاستانک زه خره غلاستویم. د آسیا د اولمپیک سیالي د چین د هانګجو ښار په قربتو باندې نن پیل شوې. افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغانستان تور سور او زرغون بیرغ انتقالو. شاوخوا اتیا افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې په بیلابیلو ورزشي رشتو کې برخه اخیستې ده، که څه هم د طالبانو تر رهبرۍ لاندې د اولمپیک کمیټې له افغانستانه هیڅ نجلۍ دغو سیالیو ته نه ده استولې، خو 12 افغان لوبغاړي له بیلابیلو بهرنیو هیوادونو د افغانستان له ورزشي کاروان سره یوځای شوي دي. د افغانستان ورزشي کاروان دغه سفر د اولمپیک د نړیوال کمیټې او د اولمپیک د آسیایي شورا لخوا تمویلیږي. د اولمپیک په آسیایي لوبو کې ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون لري چې د اکتوبر تر 8 پورې به له یو بل سره سیالي کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې پکې ګڼ کسان له خوراکي نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ادارې په تازه ریپورت کې چې و برخې نن د WFP په ایکس شبکه خبره شوې راغلي، په دواړو هیوادو کې لشپګو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو دی. WFP ویلي پر روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو په خاطر پوښتنه وکړي. اخوا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو زده کړې او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت له مخې عمل کوي. نن 15 ورځ ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي تړل شوي او افغان نجونې د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې چې ډېره مرګ ژوبلې اړولې. دا حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ ویل د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیریلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز لګېدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه نه تنه وژلی دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه د توانیدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو ریپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېریو خلکو ژوند بل ستونزو سره مخ شي.
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته، د ژوند چارې بيخي نامنظم دي، بيخي ورانه دي.
په دې اړه به تاسو ته یو ریپورت ولرو چې اوکرایني ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانی په یو برید کې وژلې دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
شیخ ایبوت الله خوند دا غوښتنه د ورور چې د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کې وندا څو تر توبه تړلې دي. دا دوی تر دغه تر نامعلومه وخت په نامعلومه وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلومه وخت و موږ به دا شو تعلیم یو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د WFP په ایکس شبکه کې خبره شوې راغلي، په دواړو وادو کې لشپګ ملون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام 13 ورځ خبرداري ورکړي او په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو دی. WFP ویلي پر روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپګ میلیونه ډیر وګړي د لوګي لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو، راغلی افغانستان د خوړو له بحران سره د مخو هغو لسو هیوادونو په منځ کې دی چې د نفوس ډیری برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سوډان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سوډان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 6.5% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیره ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. ډبلیو ایف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ډبلیو ایف پی اجرایوي مشرې سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې په یغو د کار بندیز دی. د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډیرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي وران دي او دا روزنی ژوند دی. ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوکې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پریکړه چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه هیوادونه بل شوي چې میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته ډبلیو ایف پی رپورټ کې ویلي چې په دغه هیوادو کې 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکو اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلود، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلود ټول نړۍ سره. خصوصي سکتور په افغانستان کې د دولت تر څنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولې چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمپد امر غوسم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ او غوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو، له منځه لاړه. او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې په تیرو کلونو کې پانګه اچونه کړې وله، دوی غوښتل چې خپلې پانګه اچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډیره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله د بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې هغه کاري فرصتونه وو هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغان د ستونزې سره مخ سي.
فضلی صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو ځکه چیرې دوام وکړي اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالات خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به افغانانو باندې، خپل بېوزلو افغانانو باندې، هغه کلیوالو افغانانو باندې، هغه چې عاید سرچینه نه لري، په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپل فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو، دغه حالت دی ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هیڅ کړل نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې، ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نه شي کېدی، ځکه که اوس د ڈبلیو ایف پی چوکاٹ کے منگے بشری مرست کی نور خیری بنسٹن راضی افغانستان سر مرست کی دا یو موقتی حالت تا کوئی سی جوانانو یو دی دی یو شپی یو دو شپی یو افتی دی یو میاستی دیگیر ستونز بای حل کی، خدا دائمی ستونز نیسی حالا وی پکار دادا چی نڑیوال سر تعملو سی، نڑیوال سر اقتصادی و دیبلوماتیکی او ترانزیتی و سوداگریزی اڑی کی برتا لسره ورغول سی. همداشان باید کوشش سی بنسټیزو کارونو باندې تولیدی سکتور کې کار وسی، فرصتونه رامنځته سی، په صنعت باندې پنګه شونه وسی.
د بشری چارو او مسایلو یو شنون کې اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو هلمند ته، د هلمند یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له غوړو چې طالبانو د نجونو پر مخ خونځي تړلي، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوې دي. د طالبانو حکومت باندې وسو ډیر شوځي کې چې لشپګم ټولګي پورتن جونې په افغانستان کې لزده کړو محرومي کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا لشپګم ټولګي پورته د انجنونو شونځو تړل کې دوه کلونه پرسول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدل چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. استازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ ته شونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولاد هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکو دی او وایي چې د انجنونو پر مخ ته شونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دا رقم خونم نه دی چې دی بس د شوز مکتب باندې دی د شوزو معنا دغه باندې مشتې خوم دی چې مو وای مشتې بم وای د وطن خلګوم دغه رقم وای چې معنا د شوز چوس یا خدای نه کړدا مور یا خور د خواتمه په کور کلی په هر کور کیسه دا چې مریض ستاسو څنګه کولای شي چې نر ډاکټر ته بوزي دا معنا مشتې په پښتنو کې څوک نس کولای کوم ریکه پای د خپل دغه سه نسیور وستلای که وست مشته تا شزی ڈاکترانی شزی انجنرانی هر چه پیدا شد دا غوان پرمختگ مشته نورون کولی سو مشتنم دا دولت صداقه داشت باید انجنو پرمخ پایین چرونزی خلاسی انجنی آقا خپل داغه تا ورسی جه ام بدا دی لاس بخلاسی ام بدا جولس لاس بخلاسی ام بدا وطن لاس بخلاسی ڈاکترانی پیدا شد.
پا تیرو دو کلونو که پکور دنان دینی علیمانو سیاسی مشرانو او بهرانیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د شونځیو د پرانیستو غوښتنه کړي، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ ته پوهنتونونو دروازې هم
تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکي جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځي خلاصې سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب شته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده. دوی په وس ارته پوره دی وردي کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې. خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرون نشته. خو زنانه دغه معلمان نشته. دښتې ورته ووایي چې انجینران پیدا سي، وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه. ښځې پیلوټانې دي، بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غوله کمانې چا جوړوي چې داسې تعلیم ونه کړي. خو نو نه کېږي وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه جزا کړي. نو خو داسې تعلیم خدای رسول دا ویلي خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني. دا لور پر ما باندې عقل دی. زه به داسې تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به داسې مکتب ته بیا اچوم چې ورور یې پشه زده کړي. انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکتر ځینې جوړه سي، وروره یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله اخندزاده هم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي. وندا څو تر څو به تړلي دي. دا دوی به دغه تر نامعلومه وخته پر نامعلومه وخت نو تمام نه لري کشل کړه. نامعلومه وخت موږ به بې داسې تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر شجنز د کوونکو د کورنۍ غړي وایي لا هغه ورسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې، دوی په رواني ناروغي اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي. وی ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغه زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یو میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کراچۍ کې مشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپا نشي وتلی. دا په داسال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19 د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغیزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو نا قانون کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د ازادي اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وای پولیس له خوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته ویني کورونه در معلوم دي په کباړې کې نه پریدي، په کراچۍ کې نه پریدي، په روټه نه پریدي. نو اخر موږ ته په یو لار راکوي. نو یو لار خلاص سره وکړه. حکومت کې ظالم هم ظالم را سره وکړه، که مسلمان هم مسلمان را سره وکړه. که خزنه نه ولای په دوه پلان کو چې خزو سره ولاړ او دوايو غانو ته هغه وولي عدالت ته پیښ کړي. نن د مونږ خوند او مند ماشومان او په جیل کې براته دي بغاري وې چې غاري وې او زما ته راغلي چې ته مشره زنه ست
د کراچی پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری لکبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري او کارګو روزګار کوو. موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو وتلی. پولیس متنګي بیا وایي پار څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي. ان تر دې چې هغه اوسم ډیر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي اوسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبره هغه سپا کوي زمونږ ماورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو. مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مور کو پیسې مور کو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو مودا سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو مودا نه ده غزولې. خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پر لپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې له احمد شبر اورو.
د اوکرين پوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بيړيو پر مرکز ته توغندې په بریټ کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډېر مژوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکرين پوځوي چې د بریټ جزئیات په ژرته ژره څرګند شي چې غالبا پکې پولیسکونو کسان وشل شوي او ټپيان شوي دي. د اوکرين د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروستوغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه د توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکرين د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسي دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا بریټ په 15 کروستوغندو یو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې روسي عسكر ورکته ماسکو د دې بریټ پاړه د تلفاتو نوې اطلاعات نه خبره کړي او د اوکرين د پوځ د ادعاو پاړه هم څه نه دی ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکرين څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د وی درنی چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا بریټ شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسي لورک مارل شوی والی میخائیل رازوشایف په خپل لومړنیو معلوماتو کې د دې بریټ په تړه وویل چې د روسي هوایي مدافع ځواکونو یو توغندۍ راغورځولې ده چې ټوټې د سواستوپول په سمندر خاړې کې پریوتی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډلې چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډلو خو دا سهوله چې غو سره فیفا ژمنه کړې او لومړي سر کې خبره کړې چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به ورکړي، نو کله چې واخ را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې غوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او لبل لارې نه هم واخ کام نه کېدلو. د موږ ریاست لمزه چې بيخي کامې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلو نه توانېدل چې دغه سیالۍ کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمخ لامل د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه و. دغه راز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولې د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی. او قایقرانی نه.
بل نور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د مر سنیو ته څنګه دی ویلی.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونی چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته له تګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیزو اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړي له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لګلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي، څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه، د سویدن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې د ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو او موږ یو ځل بیا هغوی ته زده کړې ورکړو، خو له بده مرغه دا مهال هېڅ خبر نشته.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراضیم.
موږ ډیر ناخوښ یو او غواړو چې د ښوونځیو دروازې د معلولینو لپاره په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې نه خبرې کولی شي او نه هم اوریدلی شي پرانیستل شي، څو د اشاري ژبې یا بریل زده کړې وکړي یا د دوی روانې ستونزې حل شي.
مشکلات ذهني کې دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
د سویډن کمیټې د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ دغه کمیټه د افغانستان په 13 ولایتونو کې فعاله ده، او یوازې تیر کال د دغې کمیټې په ښوونځیو کې 1,30,000 ماشومان په زده کړو بوخت وو. ومو غوښتل چې د طالبانو له حکومت څخه د دې نیوو کو اندېښنو په اړه وپوښتو چې دغو نجونو لپاره به د ښوونځیو دروازې کله پرانیستل شي چې د ټولنې او خلکو سره د اړیکو یوه مهمه وسیله د اشارو ژبه ده. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پیر هرات خیریه بنسټ مشته او د بشري حقوقو فعال فرشته نوري وایي
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن متاسفانه که جهان با تاسف به این حالت
زموږ د ټولنې نیمه برخه لمانځه وړي له بده مرغه نړۍ دې حالت ته چپه خلده او هیڅ غږ نه پورته کوي.